چې دغه څه ډول ناروغي ده او څنګه یې مخنیوي کیږي. خو اوس ته پام وسه چې اوس د روغتیا پروګرام نه دی، اوس د ازادي راډیو عادي خبرونه دي. بله،
په یک شنبه
مننه تاسو نه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د سهار 8 بجې دي په دغه خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. اوري چې افغانستان او چین د اقتصادي او تجارتي همکاریو موافقه لاسلیک کړي او ژمنه کړي ده چې په سیمه کې به د امنیت ساتنې لپاره همکاري وکړي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستاني هیئت خبرو اترو په اړه هم مفصل معلومات وري. نور مطالب هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې نور یاس نوري وړاندې کوي.
افغانستان او چین پرونده اقتصادي او تجارتي همکاري او موافقه لاسلیک کړي. په افغانستان کې د دولت مخالفه مهمه ډله حزب اسلامي وایي چې واشنگتن خپل پلانونه عملي کړي او په راتلونکي کال کې افغانستان د ځواکونو وتل پیل کړي. دا ډله د تیار ده چې سوله وکړي. سپین مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیوي کانفرنس له لارې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له مشرانو سره د ایران او منځني ختیځ په اړه د راتلونکو اقداماتو په باب خبرې وکړي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري. افغانستان او چین پرون د اقتصادي او تجارتي همکاري او موافقه لاسلیک کړي او ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د امنیت ساتنې لپاره همکاري زیاتوي. دغه موافقه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او د هغې چینایي سیال هوجنټاو ترمنځ له خبرو وروسته لاسلیک شوې. د چین خبري رسنیو د ولسمشر هوجنټاو له قوله وویل چې چین به تل د خپل حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د ساتنې لپاره د افغانستان د هلو ځلو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم وویل چې چین د افغانستان او سیمې په ثبات کې ډېر مهم رول لوبوي. افغانستان د سولې او ثبات پیاوړتیا لپاره لیواله چې له چین او د سیمې له نورو هیوادونو سره همکاري وکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی به نن د دې هیواد له صدر اعظم وین جباو سره هم وګوري. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې دولت مخالف یوې مهمې ډلې حزب اسلامي پرون وویل چې که واشنگتن خپل پلانونه عملي کړي او په راتلونکي کال کې له افغانستانه د ځواکونو وتل پیل کړي، دا ډله دې ته تیاره ده چې سوله وکړي او د طالبانو او دولت ترمنځ د یوه پله رول ولوبوي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د دولت یوه مخالفه وسله واله ډله دا ډول وړاندیز کوي او وایي چې دوی به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر هغه پلان قناعت وکړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تیر ډسمبر کې اعلان وکړ. د حزب اسلامي مرکزي محمد داود آبیدی وویل د ګوند د کابل حکومت د سولې د پلان د وړاندې کولو پریکړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دسمبر د وینا په ځواب کې وکړه چې د هیواد ته د 10,000 نورو عسکرو د استولو سربیره د 2011 کال له نیمایي څخه له دې هیواد د ځواکونو د وتلو د پروسې پیل هم اعلان کړ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند حکومت ته یو 15 فقرې پلان وړاندې کړی چې پکې د روان کال له جولای میاشتې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې په پیل او په شپږو میاشتو کې په بشپړ توګه د ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي روانه اونۍ تایید کړ چې د اسلامي ګوند له استازو سره یې کتلي دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون وویل چې د طالبانو له مشرانو سره د روغې جوړې لپاره اوس مناسب وخت نه دی او ویل چې نورو پوځي فشارونو ته اړتیا شته چې دغه ډله کافي کمزوري شي. ناتو د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې له دې تړون څخه یې غوښتي چې په افغانستان کې د کوکنارو په لمنځه وړلو کې رول ولوبوي. د روسیې د مخدره موادو پر ضد ادارې رئیس ویکتور ایوانوف پرون په بروسل کې د ناتو له سفیرانو سره وکتل او وړاندیز یې وکړ چې د ناتو ځواکونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا اجازه ورکړل شي او ورته مسؤلیت وسپارل شي چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په لمنځه وړلو کې خپل رول ولوبوي. د ناتو تړون ویان جیمس اپاتوراوی وویل د مخدره موادو د ستونزې په وړاندې باید په احتیاط چلند وشي څو ولسي خلک دیتا پر نګدو چله مخواړوي. هغه ویل دا تړون به د مخدره موادو د قاچاقړونکو او د هیروینو د لابراتوارونو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو له بېوزلو خلکو سره چې کوکنار کوي به کار ونه لري. د ناتو ویان ویل دا تړون د روسیې اندېښنې درکولی شي چې وایي په روسیه کې شاوخوا 2,000,000 کسان په هیروینو او مورفینو روږد دي او هر کال په لسګونو زره کسان دغه ستونزې له امله مري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له پاکستان سره په لوړه سطح د خبرو د پرانیستل کېدو په مهال وویل چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې اړیکې تل ستونزمنې وي یوه نوې ورځ پیل شوه. له کلینټن او نورو امریکایي چارواکو سره په دې خبرو کې د پاکستان له لوري د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ لوی درسي جنرال اشفاق کیانی د خبرو مشري کوي. په پاکستان کې د افراطي اسلامي ډلو په وړاندې د دې هیواد مخ په زیاتېدونکو اقداماتو ته په اشاره کلینټن د پاکستان له هلو ځلو بشپړ ملاتړ څرګند کړ او ویل چې دغه مبارزه زموږ مبارزه زهنده.
We recognize the central role that Pakistan plays in promoting.
دا وای موږ د منو چې د امن او سوکالۍ پر وستو کې پاکستان مرکزی رول لوبوي او دا کار یوازې د ځان لپاره نه بلکې د ټولو جنوبي آسیا لپاره کوي. په پاکستان کې ثبات او سوکالۍ د ټولو په ګټه ده. د هیواد مبارزه زموږ مبارزه هم ده.
Its struggles are our struggles.
ټاکل شوی ده چې په دې خبرو کې پر امنیتي همکاري من جمله د بی پیلوټه الوتکو او هلیکپټرو لپاره چې افغانستان پولې ته نږدې د سختدریزو پر ضد مبارزه کې ورڅخه کار واخیستل شي د پاکستان غوښتنې هم وڅېړل شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له مشرانو سره د ایران او منځني ختیځ په اړه د راتلونکو اقداماتو په باب خبرې وکړې. د سپینه مڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل اوباما او سیالانو یې د ایران په منځني ختیځ کې د سولې، د پروسیا او د نړیوالو اقتصادي مسایلو په اړه د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې متحده ایالات هلې ځلې کوي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نویو بندیزونو لپاره نړیوال پراخ ملاتړ راجلب کړي. دغه راز له دې خبرو یو ورځ مخکې اوباما په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره سخته کتنه درلوده. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي متحده ایالات او روسیه د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې د نوي تړون لپاره لومړنۍ موافقې ته رسېدلې دي. دواړه خواوې هیله مندي دي چې په راتلونکو دوو اونیو کې، یعنې د اپریل په اتمه، به د چک جمهوریت په پایتخت پراګ کې تړون لاسلیک کړي. د کرملین د مقاماتو له قوله پرون وویل شول چې د دې تړون په اړه موافقه شوې ده. په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل د دې تړون په اړه ځینې شیان لا پاتې دي چې لازمه ده ورباندې کار وشي، خو هغه دا هم وویل چې دا تړون به په راتلونکو څو ورځو کې، کله چې ولسمشر باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف سره خبرې کوي، بشپړ شي. دا نوی تړون به په 1991 میلادي کال کې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو په برخه کې د ستار تړون ځای نیسي چې د واشنگتن او موسکو ترمنځ شوی و او په 3 دسمبر کې اعتبار پای ته ورسید. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیل کیږي او د ماښام تر 2 بجو ادامه لري. زما سلامونه یو ځل بیا ومنئ. زه فریده هوټ سیفی یم او د ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې اوري چې افغانستان او چین د اقتصادي او تجارتي همکارۍ او موافقې په پیکینګ کې لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي پرون له عمومي غونډې څخه چې د روان کال د بودیجې په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه، د اعتراض په توګه ووتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو په لړ کې د هیواد ستاینه وشوه. او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. افغانستان او چین پرون د اقتصادي او تجارتي همکاري او موافقې لاسلیک کړي او شمنه وکړه چې په سیمه کې به د امنیت ساتنې لپاره همکاري زیاتوي. دغه موافقې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او د هغه چینایي سیال هو جینتاو ترمنځ له خبرو وروسته په پیکینګ کې لاسلیک شوې. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت مهمه برخې نور یاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر او د هغه چینایي سیال په داسې حال کې چې د افغان او چینایي مقاماتو له لورې د اقتصادي او تجارتي موافقو لاسلیک کېدا څارله، ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د امنیت ساتنې لپاره همکاري زیاتوي. د راپورونو له مخې دواړو هیوادونو د اقتصادي همکارۍ، تخنیکي روزنې او چین ته د افغانستان پر یو شمېر صادراتو د ګمرکي تعرفو د له منځه وړلو په برخو کې موافقې لاسلیک کړي. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د چین ولسمشر هو جینتاو وویل چین ته د هغه د افغان سیال سفر به زموږ ترمنځ همکاري او هر اړخیز مشارکت نوي سطح ته لوړ کړي. د چین خبری رسنیو د ولسمشر هو له قوله وویل چین به تل د خپل حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره د افغانستان د هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین ولسمشر همداراز وویل دواړه خواوې باید په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په فعال ډول له ترهګرۍ، بیلتون غوښتنې، مذهبي افراطیت او له پولو د باندې منظمو جرمونو سره مبارزه وکړي. ښاغلی هو د دې په څنګ کې چې د قانونو، کرنې، برېښنا، اوبه لګونې او نورو بنسټیزو پروژو په برخو کې له افغانستان سره پر اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ، د ژورو سیاسي اړیکو او د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ لا زیات تګ راتګ غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم وویل چې چین د افغانستان او سیمې په ثبات کې ډېر مهم رول لوبوي. افغانستان د سولې او ثبات پیاوړتیا لپاره لیواله دی چې له چین او د سیمې له نورو هیوادونو سره همکاري وکړي. کرزي همداراز ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د چینایي کمپنیو او پرسونلو ساتنه ډاډمنه کړي. دا چین ته د ولسمشر کرزی دریم سفر دی. په دې سفر کې له کرزی سره د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ او د مخخو ملي سوداګرو یو شل کسیزه ډله هم ملګری ده. چین د افغانستان له طبیعي زیرمو سره خاصه لیوالتیا لري. د دې یو مثال د لوګر په مس عینک کان کې د دې هیواد 3 میلیارد ډالره پانګونه ده. د هیواد د حاجیګک د وسپنې د کان له پانګونې سره هم لیوالتیا ښودلې ده. په دې دواړو پروژو کې پانګونه د جګړې ځپلې افغانستان د اقتصاد لپاره لوی مرسته ګڼل کیږي. د چین ولسمشر ښاغلی هو همدارز له افغانستان نه وغوښتل چې په شانګهای تړون کې لوی رول ولوبوي. په دې تړون کې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو سربیره چین او روسیه غړیتوب لري، خو افغانستان د دې تړون په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر بنن مخکې له دې چې چین تخپل سفر پای ته ورسوي او بیرته هیواد ته ستون شي، د چین له صدر اعظم وین جباو سره هم وګوري.
زیات کارپوهان چین ته د افغان ولسمشر او افغاني هیئت د سفر اقتصادي اهمیت زیات ګڼي. چین له 2002 میلادي کال راهیسې د ځینو اساسي پروژو په برخه کې له افغانستان سره د 115 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. د غرض د هیواد په وروستیو څو میاشتو کې 15 میلیون ډالر نور مرسته هم افغانستان ته ورکړې ده. افغان ولسمشر چې د چین له مشرانو سره په کتنې کې د اقتصادي همکاریو پر راجلبولو، البته لکه څنګه چې مو پر راپور کې واوریدل، خبرې کړې دي. په دې اړه سلیم محمد صالح د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره مرکه کړې ده. د هغه مرکه چې تفصیلی مرکه ده وابهوري.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار، تاسو معلومه ده چې چین د دنیا په سطحه په دویم ستر اقتصادي قدرت بدلیږي. په دغه شرایط کې چین ته د افغان ولسمشر دغه راز د افغاني هیات سفر په اقتصادي لحاظ ستاسو په نظر څه اهمیت لري؟
د افغانستان لپاره ضروری او لازمي ده چې د ټولو همسایګانو سره اسانه مناسبات ولري، کنيوي له اقل نورمال مناسبات ولري. د چین جمهوریت د افغانستان په اقتصاد کې دمګړي ډېر لوی ونډه لري. تاسو لکه څنګه چې خبر یاست، یوازې د عینکو د مسو د کان په سرمایه ګذاري کې چین 3 میلیارد ډالر یو قرارداد لري په ارزښت 100 میلیارد ډالر. دا تقریبا د افغانستان په تکرارکه او یا په نورو برخو کې اصلا دوی د افغانستان سره معاملې لري. او په افغانستان کې نظر نورو هیوادو ته چین په پراخه پیمانه ونډه اخیستې ده او سرمایه ګذاري یې کړې او یا یې کوي. زما د نظره په دغه ولسمشر سفر په اقتصادي لحاظ باندې ډېر مهم او اساسي دی چې د چین ولسي جمهوریت پیل کړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، افغان چارواکو د چین له چارواکو سره په کتنې کې زیات ټینګار پر دې کړی چې افغانستان ته د چین اقتصادي همکاري را جلب سي. هاخوا چین غواړي چې په لوګر کې د عینکو د مس کان استخراج کړي او د حاجي ګک د اوسپنې کان د استخراج لپاره به هم چین ویل دي چې دوی به پانګونه کوي. دغه اقدامات څومره افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرسته کولای شي؟
چین د افغانستان کې د مس د عینکو په کان کې د حاجي ګک د اوسپنې کان، یعنی په دغه برخه کې ضرورت سرمایه‌ګذاري کوي. د افغانستان د مالیه قواو په انکشاف کې او همدارنګ زموږ د بودیجې لویه ونډه چې موږ دغه عاید ترلاسه کوو، د دې لارې څخه کېدای شي چې موږ ډېر عاید ترلاسه کوو او بیا د نور جهان کومکون ته په پراخ پیمانه ضرورت ونه لرو او زموږ په خپله خاوره کې او داخلي عایدات مو دومره زیات شي چې موږ د خپلې بودیجې لویه برخه عایدات، یعنی خپل مصارفاتي پلانونه د همدغې لارې پوره کړای شو.
بله استاد، د همدغو عایداتو د زیاتوالي لپاره ستاسو په نظر افغان چارواکو ته څه کول پکار دي؟ ویل سوي دي چې زیاتره دغه کمپنۍ غواړي چې مثلا خپل کارکونکي له چین څخه افغانستان ته راولي. د دې لپاره چې افغانستان دغه عواید زیات ترلاسه کړي، دوی ته څه کول پکار دي په دې برخه کې چې د افغانستان ګټې هم په پام کې ونیول شي؟
دا خو طبعا هر هیواد چې له بل هیواد سره قراردادونه کوي او سرمایه‌ګذاري کوي، هر هیواد خپلې ګټې په نظر کې نیسي. طبعا د چین جمهوریت به هم زمبر وجه دوی غواړي چې خپلو خلکو ته کار پیدا کړي، خپل انجینران، خپل فني کارکنان او متخصصین په کار واچي. البته زموږ هیواد ته هم دا لازمه ده په کومه کچه چې دوی متخصصین او کارپوهان لري، او دا پر هغه باندې ومني چې دغه زموږ افغانان هم باید تر ډیره حاضر پورې کار ترلاسه کړي او دوی کارونه پر غاړه واخلي. دا چې د چین جمهوریت موږ سره قرارداد کوي، طبیعي ده چې د دوی نسبت نورو هیوادو ته د دوی کارګران یا دوی کارپوهان چې د عمر ماشونه یا ډبل دغه وانخلي نسبت نورو هیوادو ته.
او دا سمه ده چې مثلا د چین کارګران به په کمه پیسې کار کوي، لکه څنګه چې دلته په اروپایي هیوادونو کې هم زیات چینایي کارګران سه او په عربي هیوادونو کې هم، خو په افغانستان کې هم په زرګونو کسان بیکار دي چې دوی په کم معاش هم شایي چې کار ته حاضر سي.
زما په ګومان افغانان به تر ډېره بریده کوشش وکړي چې هغه خپل فنی او مسلکي کارګران په دوی باندې ومني، ولی په پراخه پیمانه موږ دونه متخصصین او کارپوهان نه لرو په دغه برخه کې چې موږ ټول دا کار زموږ د کارپوهان پر وژو یا پر غاړه ورکړو. د دې وجې به دا مجبوریت وي چې یو تعداد کارپوهان د هغې لوري هم هغوی ته باید وظایف ورته وسپارل شي، او موږ په پراخه پیمانه کارپوهانو متخصصینو د هغې لپاره نه لرو چې ټول کارونه هغوی ته ور وسپارو.
ټینګار صاحب، د چین له چارواکو سره چې افغان ولسمشر دغه راز افغاني هیات کتلی دي، د ګمرکي تعرفو د معافیدو په اړه هم خبرې شوي دي، البته د هغو مالونو د ګمرکي تعرفو د معافیدو په اړه چې له چین څخه افغانستان ته راځي، که چیرې دغه ګمرکي تعرفې معاف سي، د افغانستان سره ستاسو په نظر مرسته ده او کم مرسته ده، نو څنګه؟
کله چې موږ ټکنالوژي واردوو که موږ پر هغوی ګمرکي تعرفې چټو او یا معافو، دا د افغانستان د پاره ګټور تمامیږي، ځکه چې موږ د ټکنالوژۍ ته اړتیا لرو او په افغانستان کې باید تخنیک پر مخ لاړ شي، وده وکړي او د زور د اړتیا له وجې موږ دا معافو شي اصلا په افغانستان کې سرمایه‌داران یا دغه د پانګوال تشویق شي چې ټکنالوژي افغانستان ته راوړي. البته دا په هغه برخه کې زیاتر دي، نو دا د افغانستان په ګټه.
او د کیفیت د څارنې دپاره افغان حکومتي چارواکو ته څه پکار دي؟ مثلا چین چې تخنیکي وسایل نورو هیوادونو ته جوړوي او هغه وسایل چې افغانستان ته جوړوي، د دوی د کیفیتونو ترمنځ ډیر فرق وي، د دې دپاره چې افغانستان ته با کیفیته مواد راسي، افغان چارواکو ته څه کول پکار دي په دې برخه کې؟
دا اصل زیاتره په افغانانو پورې اړه لري، دا چې نور نړۍ ته با کیفیته مالونه چینایان حاصلوي او افغانستان ته بې کیفیته مالونه راځي، دا اصل په دې کې زیاتره ګناه زما په ګمان د افغانانو ده، ځکه چې افغانان کوشش کوي هغه مالونه چې په ارزان او تمام شي او بې کیفیته وي دوی هماغه راواردوي چې ډېره ګټه ترلاسه کړي. د بلې خوا څخه دا زموږ د نورم او سندر په ادارې پورې اړه لري چې دا بې کیفیته مالونه په هماغه سرحد کې هم د هماغه مفدانو د افزانه کنټرول کې، کله چې د لازم کیفیت ونه لري یا بې کیفیته وي هغه باید راپرېږدي اصلا افغانستان.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګارو چې چینته د افغان ولسمشر د سفر پر اقتصادي ارزښت خبري وکړي. د ازادي رادیو خبرونه د وری میاشتې له اتمې نیټې وروسته چې د مارچ له اتمېشتمې سره برابر ده، په اروپا کې د وخت د بدلون په خاطر په اف ام 3.15 او مزنۍ څپه 1290 او په لنډو څپو 1615 اتیا، 1615 اویا، 1615 اتیا، 1590، 1240 کیلو هرتز او همداراز په شپارس 19 او 15 مترو اوریدای شي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د چهارشنبه ورځې له عمومي جلسې څخه چې د روان کال د بودیجې په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه، د اعتراض په توګه وتل. دوی پر دولت له دې عمله نیوکه کوله چې په بودیجې کې د ولایتونو په حساب توازن په پام کې نه دی نیول شوی، خو د مالیه وزارت بیا د بودیجې په اړه دغه تور رد کړی دی. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ماریا صدیقي ریپورت ته.
د افغانستان د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې چې د روان لمریز کال پر بودیجې بحث ته ځانګړې شوې وه، د خلکو یو شمېر استازو انتقاد کوو چې په دې بودیجه کې ولایتونو ته په متوازنه توګه توجه نه ده شوې. د ولسی جرګې یوې غړې شکریه بارکزی چې له غونډې څخه د اعتراض په توګه وتلې وه، خبریالانو ته وویل د روان کال لپاره د مالیه وزارت لخوا پیشنهاد شوې بودیجه کې ټولنیز عدالت په پام کې نه دی نیول شوی.
اعتراض وکلا در کل میاسکی
اغل بارکزی وایي چې په ټولنیز توګه د اساس نیوکه هم داده چې د بودیجه مسؤلیت نه لري او نشي کولای چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي، نشي کولای چې کاري فضا رامنځته کړي، نشي کولای چې په ټولنیز عدالت کې توازن او پراختیا چې د افغان دولت او حکومت جوړونې و برخه ده د بودیجه پلی شي. اکثر وکیلانو شکایت کوي چې د سیمو د پراختیا لپاره په بودیجه کې لږه ونډه ورکړل شوې. د ولسی جرګې وغړی محمد اکبری چې لغونې څخه د اعتراض په توګه وتلی وو، وویل چې هغه سړک چې کابل هرات سره نښلوي په دې بودیجه کې ورته برخه نه ده ورکړل شوې، خو د افغانستان د مالیې وزارت بیا د وکیلانو دغه تورونه ردوي. د افغانستان د مالیې وزارت ویاند عزیز شمس وایي چې دغه وزارت د نورو وزارتونو او ادارو د غوښتنې په اساس کلنۍ بودیجه برابره کړې ده. دای وای د دوی د غوښتنو له مخې د مالیه وزارت هغه بودیجه چې په اختیار کې لري او یا هم غیر اختیاري بودیجه چې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا ورسره مرسته کیږي د اړوند ارګانونو د راتلونکي کال بودیجه ورته ټاکي او د توازن مسله هم د پروګرام له مخې تنظیم کیږي او دغه پروګرام هم د بیلابیلو ارګانونو لخوا سرته رسي. د افغانستان د ملي شورا غړي په حکومت د انتقاد هم کوي چې اکثره وزارتونه او ادارې نه دي توانېدلې چې د تیر کال بودیجه ټوله ولګوي. د کارپوهانو په باور د حکومتي ادارو ټیټ کاري ظرفیتونه د دې سبب کیږي چې دوی خپل بودیجه په پوره توګه ونشي لګولی. دوی ټینګار کوي چې د وزارتونو او دولتي ادارو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره دې هم لا ډېر کار وشي.
په کندز ولایت کې د جرمنی د ولایتي بیا رغونې ډله یا پی آر ټی وایي په دې ولایت کې به په پیلیدونکو پوځي عملیاتو کې د دوی ونډه زیاته وي. پر دې او د دې ټیم د بیا رغونې د چارو په اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم ریپورت راکوي.
کچیر په کندوز ولایت په تیر بیا په ځینو نامنو سیمو کې امنیت راشي جرمنی هیواد پلان لري چې له اوسیدونکو سره په اقتصادي او بیا رغونیزو برخو کې د تیر کال په پرتله زیات مرسته وکړي او دغه مرسته به په هغو وړاندیزونو ولاړه وي چې په خپله د خلکو لخوا وړاندې کیږي او زیاته اړتیا ورته ویني. دغه خبره په کندوز پی آر ټی کې د آلمان هیواد د بهرنیو چارو وزارت استازی برکارت دی کوفر له ژورنالیستانو سره په هغه ناسته کې څرګنده کړه چې چهارشنبې له غرمې وروسته د کندوز په غیر دولتي فرهنګي مرکز میډیوتیک کې جوړه شوې وه. د یادونې وړ ده چې په دغه ناسته کې د پی آر ټی په استازیتوب نه یوازې ښاغلي کوفر ګډون کړی و بلکې په دغه پی آر ټی کې د آلمان د اقتصادي همکارۍ او پرمختیا وزارت استازی ښاغلي الکساندر سکیبا او په کندوز کې د آلمان هیواد لخوا د پولیسو د روزنې د پروژې قماندان ښاغلي سیون هم ګډون درلود او د ژورنالیستانو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. په دغه ناسته کې ښاغلي کوفر په کندوز کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو په باب د کندوز والي انجینیر محمد عمر دا خبره تایید کړه چې وایي که چیرې تر عملیاتو د مخه مخالفین د سیمه ییزو سپینګیرو له لارې له دولت سره د روغې جوړې خبرو ته کینی او له جګړې لاس واخلي نو عملیات ځنډېدای شي. له دې پرته د کندهار له مجوزه عملیاتو وروسته به د کندوز پوځي عملیات پیل کیږي چې په هغه کې به نه یوازې په کندوز کې د داخلي ځواکونو شمیر زیاتیږي بلکې د ایساف ځواکونو قوي ملاتړ به هم له ځانه سره لري. ښاغلي کوفر د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه داسې وویل: دغه عملیات به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې پوځي عملیات وي چې په هغه کې کله چې پوځیان ولسوالۍ ته ننوځي دنده یې دا ده چې له طالبانو سره به جګړه کوي او سیمه به له طالبانو څخه پاکوي او دا به هغو عملیاتو ته ورته وي چې په هلمند ولایت کې ترسره کېدل چې قمانده به یې په خپله د افغان اردو په لاس کې وي او د ایساف ځواکونو لخوا به مرسته ورسره
کیږي. An Afghan-led military operation where ANA will be in the lead.
او په بل برخه کې به پولیس او د ورسوالیو ملکی ادارې دنده لري. موږ د کابل له مقاماتو اوریدلې دي چې کندوز ته به زیات پولیس راځي او دا به په نیول شوي سیمو کې ځای پر ځای کیږي تر څو طالبان د بیرته راستنېدو ځواکمني ونه مومي او ملکی ادارې به د پخوا په شان د خلکو په خدمت کې وي. د یادونه وړ ده چې په دغه ناسته کې برسیره پر دې چې د آلمان د پولیسو استازي ښاغلي سیون د پولیسو په روزنه کې د خپل هیواد مرسته تکرار کړه. دا هم وویل چې د پولیسو لپاره به ځینې تاسیسات هم رغوي او د دغه هیواد د اقتصادي همکارۍ او پرمختیا وزارت استازي ښاغلي سکینه بیا خبر ورکړ چې نه یوازې د کندوز د قلعزال په ولسوالۍ کې دولس عمراني پروژې چې هدف یې د خلکو د ژوند ښه کول دي پیل کړي دي بلکې د خان آباد په ولسوالۍ کې د جوسو جوړولو یوه فابریکه هم په کار اچولې ده. ویل کیږي چې د قلعزال د عمراني پروژو مالي لګښت 200,000 امریکایي ډالر اټکل شوی دی چې پکې به پلونه سړکونه او اوبو بندونه شامل وي او د جوسو د فابریکې په تخنیکی جوړښت باندې 15,000 یورو لګېدلې دي او نورې چارې په خپله د خان آباد ځینو سوداګرو په غاړه اخیستې دي. دغه راز ویل کیږي چې د کندوز چاردرو د سړک په بهیر کې د چاردرو د سیند د پاسه د یو اساسي پل د جوړولو کار هم پیل شوی چې ټولیز لګښت یې شپږ میلیون ډالر اټکل شوی دی. د آلمان هیواد دا هم منلې ده چې د کندوز چاردرو دیارلس کیلومتره سړک هم ورغوي، خو له بده مرغه چې د دغه سړک په بهیر کې د ځینو خلکو د جایدادونو استملاکي چارې نه دي ترسره شوي. له همدې امله دا دوه کاله کېږي چې کار پرې ځنډېدلی دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون له توبرکلوز یا نری رن سره چې ځینې خلک یې د سل ناروغۍ په نوم هم یادوي د مبارزې نړیواله ورځ وه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمنځل شوه او روغتیایي کارکوونکو خپلې تجربې او ستونزې په دې برخې کې شریکې کړې او هم د مخنیوي او درملنې یا تداوۍ په برخه کې خبرې وکړې. په افغانستان کې هم دغه ورځ ولمنځل شوه او پکې چارواکو اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سل یا نری رنځ له امله هر کال تقریبا 9000 کسان مړه کېږي، خو د افغانستان روغتیایي کارکوونکي وایي دوی هڅه کوي چې د نری رنځ د ناروغانو د تداوۍ او همداشان د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې لوی ونډه ولري. له کونړ څخه د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه ریپورت لري.
د اسد آباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادۍ رادیو ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله تیر کال د کونړ روغتیا پالانو د نری رنځ د ناروغانو د پیدا کولو او د هغوی د درملنې لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي او د همدې هڅو نتیجه وه چې د ټی بی ډېر ناروغانې موندلې دي.
درې سوه نهه شپېته مریضان په کونړ کې د ټی بی د تداوۍ لارې درلودل. په هغې کې 206 مریضان هغه وو چې د هغوی د سږو تبرکلوز درلود او په بلغم کې تبرکلوز مثبت. یو سل 3 مریضان هغه مریضان وو چې هغه یا د سږو تبرکلوز درلود خو بلغم یې منفي وو، کولمو یا د هډوکي یا د نورو اعضاو تبرکلوز درلود. دا 103 کسان وو. اوس موجوده موږ 43 مریضان د نری رنځ تر تداوۍ لاندې دي چې په دې کې 19 مریضان هغه دي هغوی سږو تبرکلوز لري او بلغم یې هم مثبت ده.
هغه وویل په تیر یو کال کې په کونړ کې شپږ تنه د تبرکلوز له امله مړه شوي دي.
په دې یو کال کې موږ 144 مریضان کیور ورکوي یا شفایاب شوي دي چې هغه د 8 میاشتو د تداوۍ نه وروسته بیا هم چې بلغم کتل شوی او منفي شوی دی نو 144 کسان دي. 10 کسان هغه دي نورو ولایتونو ته موږ کشف کړي دي او بیا نورو ولایتونو ته لېږلي.
ډاکټر سحاق د نری رنځ د نخونی خانو پاړه ویل
چې هر راتور چې تر دوه وختو زیات ټوخیږي، بلغم ولري، تبه ولري، وزن ولري او اشتهای ولري.
هغه ویل که چیرته په چا کې د ټی بی نخې پیدا شي نو په ډیره چټکۍ سره دی نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي چې څو یې په سمه توګه درملنه وشي او د نری رنځ له ناروغۍ څخه ځان او ټولنه وژغوري.
دې دوا مفت ده، په هر کلینیک کې په هر سی صورت کې پیدا کیږي. 8 میاشتې مریضان ته دوا ورکوو. د 8 میاشتو په دوران کې د دوی دوه دفعې یو د اخر ځل لپاره او یو د اول ځل لپاره یو په ویز کې د دې بیا تعقیب کوو د مریضانو. د دې نه علاوه چون چې دا د غربت د ناروغۍ ده، خوړو نړیوال غذایي پروګرام چې ده هغوی دوی ته یو څه وړه یو څه دال یو څه غذایي مواد هم ورکوي. دا هم په عین وخت کې د 8 میاشتې چې دوا ورکوو دغه خوراکي مواد هم ورکوو.
یادونه ورد چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په 22 غریبو هیوادونو کې د نری رنځ ناروغي شتون لري چې له امله یې هر کال په زرګونو کسان مړه کیږي.
وستای کم کم ټوخی کوم چې دا ټوخی کوم د زړه بندونه مې درد کوي خوږیږي.
سلفات پیدا کړی د سر وخت نه رفتم د ډاکټر به خز وخت تیر شو درفتم کوتي تار کوز.
که غواړی چې د توبرکلوز یا نری رنځ د ناروغۍ په اړه معلومات ترلاسه کړی، د ازادۍ رادیو راتلونکي روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راتلونکي یک شنبه د مسبخین 2:30 بجې په یاد ولرئ. د افغانستان د زندانونو وضعیت په سلو کې ډیر ښه شوی دی. د آی ټی سی په نوم د ماین پاکولو یو ماسیسی وی ماسیسی خپل یوشتمه کالی زول منځله. ولسی جرګوایی پر روان کال کې په بودیجی کې دولت توازن نه دی مراد کړی. دا د ازادي رادیو په وی پاڼې کې د سو مطالبه او سرټی کې و چې درته ویل. البته د ازادي رادیو په وی پاڼې کې د ازادي رادیو د 1300 مریض کال د شخصیت تصویر ګوري رمضان بشر دوست د غسر مرکه هم شته چې هر کله تاسو کتلی شئ او ریدلی شئ او معلومات تر لاسه کولای شئ دغه وی پاڼې دلاري www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ او دغه وی پاڼې لاري د ازادي رادیو پروګرامونه موریدئ شئ او مطالب هم لوستئ شئ. په د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شوی او البته په دوهمه نیمایي کې په واشنگتن کې د پاکستانی هیئات او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو اترو په اړه مفصل راپور لرو. اته نیمه بجې شوې نوریاس نوري استډیو ته راغلې ده او اوس د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
افغانستان او چین پرونده اقتصادي او تجارتي همکاري موافقه لاسلیک او ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د امنیت ساتنې لپاره همکاري زیاتوي. په افغانستان کې د دولت مخالفه یو مهمه ډله حزب اسلامي وایي چې واشنگتن خپل پلانونه عملي کړي او پراتونکي کال کې افغانستان د ځواکونو وتل پیل کړي. دا ډله دې ته تیار ده چې سوله وکړي او د طالبانو او دولت ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. ناتو د روسي هغه غوښتنه رد کړه چې له دې تړون څخه یې غوښتي په افغانستان کې د کوکنارو په لمنځه وړلو کې رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له پاکستان سره په لوړه سطح د خبرو د پرانیستل کېدو په مهال وویل چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې اړیکې تل ستونزمنې وي یوه نوې ورځ پیل شوه. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني، برېټانیا او فرانسې له مشرانو سره د ایران او منځني ختیځ په اړه د راتلونکو اقداماتو په باب خبرې وکړې. د راپورونو له مخې چین له 15 قدرتونو سره چې هڅه کوي پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر نوي بندیزونه ولګوي په خبرو کې یو ځای شوی دی. چارواکي وايي متحده ایالات او روسیه د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې د نوي تړون لپاره لومړنۍ موافقې ته رسیدلي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستانی لوړتبه چارواکو سره خبري چې پرون پیل شوې وي په واشنگتن کې روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او لوی درسیز اشفاق پرویز کیانی د پاکستانی هیئت مشري کوي چې له د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینټن او نورو امریکایي چارواکو سره خبري کوي. محمود قریشی چې له دې خبرو ډیر خوښ کړي د ویلي د پخوا په شان رانه د سخت دریزو په وړاندې زموږ د موقف په اړه ډیره پوښتنه ونه شوې او برعکس په دې برخه کې زمنګ د کارستانه وشوه. ل واشنگتن د ازادي رادیو خبريال هارون بادشاه د دې خبرو اترو په اړه لند معلومات راکوي.
پرون په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د لومړی ورځې د ستراتیژیکي ډایالوګ په پای کې د دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو یوې خبري غونډې ته د وینا په محل تسلیق خار کړه چې دا غوي خبرې ترې ډېره خیر واني دي. د پاکستان خارجه وزیر خاغله شاه محمود قریشی ډېر مطمئن ښکارېدو او وی ویل
Today I am a happy man and a satisfied man.
زه نن ډیر خوشاله یم او مطمئن هم. مطمئن ځکه یم چې تاسو موږ سره غټولي خبرې ومنلې په کوم چې په تیرو دوه کالو کې وخت په وخت بحث شوی و. ما میرمن کلینټن ته ویلی وو چې تر دا منځ تعلق په پخمل ګرتیا کې د بدلولو لپاره باید موږ په خپل سوچ او عمل کې بدلون راولو او خپل اړیکې نورې هم په وړاندې بوزو.
You got to think differently. You got to act differently and you've got to upgrade the level of our engagement.
خاغلی قریشی د امریکای د لوري پاکستان طرف ته په اپروچ کې د واضح بدلون ذکر وک او زیاته کړه.
The mood was completely different. I say it publicly. It was different. I was at the Senate. I was at the House.
دا ځل د دې ځای وزا په بشپړه توګه بدل ده. زبدا په ډاګه وایم که زه سېنات ته تلم او که دا استاذو ایوان ته حالات بالکل بدلو. مونږ خپل کار سر کړی دی. نن د اطمینان یو ماحول جوړو نه سوالونه او نه شکونه او نه رانه دا تقاضا وشوه چې لا نور هم سوکي بلکې تر اوسه چې موږ سکړي دي په غیره ته شاباسه راکړل شو.
There was recognition of what we already had done. There was appreciation of what we had already done.
د ستراتیژیکي ډایالوګ په ترڅ کې د امریکای لخوا د ممکنه فوزي امداد په باب لا د پاکستان خارجه وزیر خاغلی قریشی وویل
We've talked about a military hardware. You have to realize that we are operating in a completely different theater.
موږ په فوزي سختکاله خبري وکړي. تاسو باید په دې خبره پوه شئ چې موږ په یو بالکل مختلف سیمه کې خپل عملیات ترسره کوو. زمونږ مغربي پوله دغه علاقه ډیره بل شان ده. او زه ډیر په خوشاله تاسو ته دا ویل غواړم چې امریکای پاکستان ته د فوزی سازو سامان ورکولو زمونږ ډیر په خوانې خواست ومنلو.
Our requests that have been pending for months and years on the transfer of military equipment to Pakistan.
خبري غونډه ته د وینا په محل د امریکای خارجه وزیر میرمن هیلی کلینټن یو ځل بیا د ترهګرای پر ضد جګړه کې د پاکستانی حکومت او د اولس د قربانو ستاینه وکړه او ویل:
We respect the sacrifices that Pakistan has made in combating terrorists who seek to undermine its stability and undo its progress.
موږ د پاکستان قربانو ته د عزت پسترګ ګورو. کمی چې د یاغیانو پر ضد د جګړې په محل ورکړی دي، څوک چې دغه هیواد د امنیت او سوکالۍ په لار کې خنډ دي، موږ د امنیتي ځواکونو او عام وګړو دواړو قربانو ته سلام پېښ کوو. په نننی خبرو اترو کې ما د امریکا د ژمنو یو ځل بیا په خواله وکړو چې هغه به پاکستان سره د چیلنجونو په مقابله کولو کې مرسته کوي. میرمن هیلی کلینټن په تیر وختونو کې د امریکا او پاکستان په اړیکو د رڼا اچولو په مهال وویل:
We've had many positive experiences, but to be absolutely historically accurate, we've had setbacks and stresses in our relationship.
زمونږ د یو بل سره ډېرې مثبت تجربې تیرې شوې دي، ولې که په تاریخ نظر واچو نو څه ناکامۍ او مشکلات په هم په ګوته شي. زه دا پوخ یقین لرم چې د پاکستانیانو او امریکایانو د خېګړې په خاطر باید دواړه هیوادونه د یو بل سره ټینګې اړیکې ولري، او که چېرته اختلاف را هم شي نو چې دا اوسنی تعلق په یو شراکت کې د بدلولو په عمل اغیز وانه چوي.
We don't want anything to disrupt or divert our attention from building this relationship into a partnership.
د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي ډایالوګ نن په دویم ورځ هم په واشنگتن کې دوام لري.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو تاسو له د نړۍ او په ځنګړې توګه د افغانستان له وروستي حال خبروي. د رادیو په منځنۍ سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه سلطان محمد سرور د زینول ویدیزو رسپانو پانی اړولې دی او د افغانستان په اړه د خبروشو مقالو لند جاج اخیسته.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانې خپل ورستي غني کې د جنگي جنایتکارانو د قانوني تعقیب درونه لاندې لیکلي. ورستل دي چې مولا برادر په پاکستان کې ونیول شو، د افغانستان په سیاست باندې د ځان پوهولو کوشش نور هم ګران شو. ډیر افغانان د جمهور رئیس کرزی د حکومت په غوښتنو او تمایلاتو شک کوي، او دا پوښتنه کوي چې کرزی څنګه له داسې یوې ډلې سره خبرې کوي چې افغانستان له سخت انزوا سره مخامخ کړ، له القاعده شبکې سره یې کومک وکړ او زرګونه بې ګناه ولسی افغانانی وژلي دي. ورسپانه لیکي چې له جمهور رئیس کرزی او ائتلافي ځواکونو څخه د خلکو تمه او توقع داده چې هغه کسان چې په ډیرې بیرحمی خلک وژلي عدالت تر وکړي. خو د افسوس خبره ده چې دغه کسان نه یوازې دا چې تر اوسه محاکمه شوي نه دي، د جمهور رئیس کرزی حکومت په دې وروستیو کې د عفو یو جنجال من قانون هم راژوندی کړ چې ټوپکمار مشران او بنسټپال بخي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورسپانه زیاتوي چې دغه جنجالمن قانون لیوی خوا د ډیرو ناوړو بیرحمیو په مرتکبینو پرده اچوي، او لبلې خوا مظلومان مجبوروي چې خپلې دعواګانې په افغانستان کې دننه د یو غیر مؤثر او مل عدلي سیستم له لارې تعقیب کړي. ورسپانه لیکي چې د تعجب خبره دا ده چې امریکا او اکثر متحدین د دغه قانون په وړاندې چوپ پاتې دي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون زیاتوي د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د نارواو او بیرحمیو د تعقیب مسؤلیت لري بله لاره نشته پرته له دې چې د جنگي جنایاتو بین المللي محکمې ته مخه کړي، او له نیکمرغه افغانستان په 2003 کال د دغه محکمې عضویت ترلاسه کړی. ورسپانه لیکي چې د دغه محکمې څارنوال لویس مورینو اوکامپو اوس په دې فکر کوي چې آیا د دې وخت را رسیدلی دی چې په افغانستان کې د جنگي جنایاتو د مرتکبینو په اړه رسمي تحقیقات پیل کړي او کنه. او که خبره خلا داده چې هغه قانون چې د افغانستان دولت تصویب کړی د نړیوالې محکمې په حکم باندې تاثیر نشي کولای. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د طالب مشرانو د قانوني تعقیب مخې ته یوازینی خنډ تر اوسه دا و چې د نړیوالې محکمې لاس دوی ته نه رسېده، خو اوس چې ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی، سرنوال باید له دغه هیواد وغواړي چې دای د هاګ نړیوالې محکمې ته وسپاري، او کابل او واشنگتن باید د دغه غوښتنې ملاتړ وکړي تر څو بالاخره د افغانستان خلکو ته وښيي چې د جنایتکارانو بخښنه هم حد او اندازه لري. د امریکا یو بل ورځپاڼې کرسچن ساينس مونیټور بیا د افغان طالبانو په کنټرولولو کې د پاکستان د رول په اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قومندان جنرال مکریستال د افغانستان جنوب ته د لا زیاتو عسکرو د لیږلو لپاره تیاری نیسي، خو په افغانستان کې د بریالیتوب کلي تر ډیره حده په پاکستان کې ده. هلته یاغي ډلې لکه طالبان لږ تر لږه د سوات په دری کې اوس هم فعالیت کوي. کرسچن ساينس مونیټور ورځپاڼې د خپلې تحلیلي مقالې په پای کې د الکساندر تیر په نامه په واشنگتن کې د سولې د مؤسسې د یو کارپو نظر راخیستی چې وایي آیا پاکستان د طالبانو د اډو په اړه خپل حسابونه او برداشت بدل کړي او که څنګه. کله چې پاکستانیان وګوري چې توازن بدلیږي، نو دوی به په طالبانو میدان تنګ کړي او موږ د دغه سیو بدلون د پیل نښې وینو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخ او بریالي وسی د دې تاسې پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. بیا هم په نننی پروګرام کې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو لنی کمرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې زینه ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوی همدی امداراز د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه امره رسیدلې دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو دوستانو راځي چې دغه پروګرام تر پای وورو کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 22 14 40 15. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګاست. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کوم کې چې د تاسو ورکو شو عزیزان او دوستان پیدا شوی دي.
پاکستان سند درآباد سره غایژم. دلته یو ځوان دی چې نوم یې سلام دی او مخکثار سیسو د کندهار د شکارپور دروازې د علاقې د پلان نه مې نه یاغ څوک خپلوان ستا یا ورونه یا پلار بس په دغه شماره د زنګ راووي 0302 3 8 15 15 و 4 15. یو ار به شماره واوري 0302 2 0 2 2 3 8 15 15.
حمید په نامه ورک عزیز درلودی که څوک د حمید پاک معلومات غواړي نو په دې شماره ما ته زنګ ووهي 0 4 4 8 5 4 5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 4 4 8 5 4 5. وسلام.
دا یو الک ما سره دا پنوم شمس الرحمن دا د خوست ولایت لټنې ولسوالۍ دا د پلار نوم محمد خان دا او د نیکن په قوم باندې منګل دا د نیکن نوم نذیر خان دا د کاکا نوم صوبت خان دا او د ماما نوم سمی اولاد دا په عمر باندې لدیار لشو کلو نیولې ته 15 کلو پورې دا او زه د لغمان ولایت نه غږېږم. دمان ملک محمد رسول دا د اندرول د قرې اوسېدونکی دغه هلک دلته ما سره اوسېږي که چېرته وارثی هغه د خپل د ټلیفون نمبر د آزادۍ رادیو له لارې نه اعلان کړي، نو زه په خپله به ورته زنګ ووهم، پس لږې نه دی ما پیدا کولی شي. وسلام، سلام علیکم.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکوښوي عزیزان لټوي، کولای شي چې آزادی رادیو ته لیکونه، ایمیلونه راوستوي، او همدارنګه تاسو کولای شي چې د آزادی رادیو په اتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. نو راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه وورو کوم چې د آزادی رادیو په اوتومات ماشين کې ثبت شوی دی. کېدای شي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورکښوي عزیز یا دوست وي، پیغامونه به په ګډه سره وورو.
زه محمد خان د کندهار ولایت جلید ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما وراره تقریبا یو کال کېږي چې مدارک دی، چې دی دغه اواز اوري یا یو بل ملګري تور معلومي په دغه شمېره کې زنګ راوي. سپر آیا شپږیش متنزوس دو آیا تنزه، سپر آیا شپږیش متنزوس دو آیا د احمد په نامه دی. تقریبا کېږي چې ورته د پلار نوم یې حیات خان دی، پلار یې په وفات شوی دی. که دی دا غږ اوري یا دې په خپل راشي یا دې زنګ راوي په دا نمبر باندې. د کندهار ولایت نه دوال خان، یو یې لالې ګل او بل یې حاجي محمد نوم یې ده. د یو کور د کندهار ده، روزګانه دې سره، او د بل کور برېښنا کور دې خواته د شادي رنوري سره. چې دا لالې ګل د دوست محمد زوی را تښتېدلی د کندهار نه، او ما په کابل کې ولیدو. بیګا مې ځان ته وساتل، سهار وختي ما نه وغورځېدل او لاړ په خپله مخه باندې. که چېرې زما غږ دوی اوري، نو د دوی خلکو بچان کابل کې وو او له کوره تښتېدلي وو، پیسې مو سره نه وې. ستاسو د رادیو نه یو جهان مننه.
هلو، السلام علیکم. زه اسماعیل سنگری د ایران له شیراز له ښاره خبرې کوم. د موږ یو دانه د تره زوی ده، نعمت الله نومېږي. د درې کاله کېږي چې له افغانستانه ورک شوی ده. پته نه لګېږي چې دی کوم طرف ته تللی ده. کار چا بس پیدا که، بس په دې لمبر د زنګ ووهي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. صف 937 صفر 822 199. ډېره مننه به وي، مهرباني.
السلام علیکم. عبد الستار د دشیارتی ولسوالۍ څخه وم. د کندوز ولایت د دشیارتی ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. نور خوری دی د سفر محمد په نامه ورک دی. هغه یو کال کېږي چې ورک دی، چې هر چا د معلومات وي په دغه نمبر کې زنګ ووهي. سفر واریا 1 4 4 4 5. السلام علیکم. زما نوم عبد الستار مندوخی دی، د کندوز د دشیارتی ولسوالۍ. السلام علیکم.
زمیر محمد رحمانی د مزار شریف د ولایت د چربولک د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما دوه شهدګان خبره کړې دي، تقریبا د راوت کلو د مویسته مخفیسته. یو له الواحده خو نومېږي او پلار یې ورسره دی، معلم سره رحمت الله نومېږي. که د دوی د ژوند او د مرګ معلومات یاتوي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. 0 4 9 9 8 2 5 2. شماره یو ځل بیا تکراروم، 0 4 9 9 8 2 5 2.
هلو، السلام علیکم. زه محمد دی د کندوز ولایت د شرشی ولسوالۍ ختیځ د احمد تر کوم. زما د کاکا زوی چې د څلورو څلور کاله کېږي د خپل کور نه درکه دی. زری نومېږي، د پلار نوم یې نظرګل دی. چې په دغه هکله که هر څوک معلومات لري، نو ماته دې په 0 4 9 9 8 2 5 2. شمیره یو ځل بیا 0 4 9 9 8 2 5. السلام علیکم. السلام.
الو، السلام علیکم. تاج محمد طلحا، تاسو ایران د چابهار لهار سره مخاطب یم. زما یو دوست بیت الله په نامه چې دی د افغانستان د روزګان ولایت د ترنکور د مرکز اوسیدونکی دی، مخصوصا کریای خانکا کارانو. دی د اجور ورک زوی دی. 78 تاریخ کې نادرکه سوی دی. دی نادرکه سوی دی. د پهاړه باندې روس مل هیڅ معلومات نه درو. د پهاړه که څوک معلومات لري، مشته په دغه شماره باندې تماس ونیسي. 0 9 5 9 6 5 5. او بل شماره ده په افغانستان کې بل شمیره ده 0797164713.
نو هغه رادیو راځي نو د فاطمه ته موږ یو ورور مو نن دې مې بل ورځ ته کاټه مالو چې د شمیره څنګه باندې سره وګورې چې خرابې آی یې ورځ چې څوک پته وڅاو نیو باندې سما څول چې لاس لا کاوه نه بس لاس کې ایزه خدای په امان تل.
ہلو السلام علیکم میرا ڈولا ہے شندان اور رسولی دے دری دسین سیلن پہ میں مستاد ہے مجھے یہ برات مد میرے دا ہوا تکار کے چورت کے شبغان پر تلے کی ماترہ کسر کہ وہ چاہتا معلوم بات مجھے دکھا دا خشمارا زنگ دے سفر ہوا سفر ہوا سندہ سفر ہوا شپاش سلور سفر نورت دارم من نافر نمیدی زنی سوالات است گوان سبی و نسالی آچه اتا معلوماتی تیل آمد بنید زنگ رای مویی سپر ویو یو دیر روش پیتا تانی بخش نخیر نفر
من با برگزادی سلطان محمد زوی بده کوتی لشهر سریاب رود کلی دوست آغان خبر کم ما ورور د عبدالمبین نیمیږي دی لس کاله له مخه ایران د تللی په غځای کې نادره کسه وی ده اته میاشت دی په اصفهان کې وو اوال راته بعد لا اته میاشت دی نادره کسو زما ژغ کدی اوري یا د دی انډیوالان یې اوري یا هر سره یې اوري کدی په زندان کې یا چیری یا شزه کړي یا مړي یا ژوندی له ما سره په دې نمبرو تماس ونیسي ډېره مهرباني دی 0 3 8 درې دوه واره سپر شپږ نوي بیا تکراروم سپر درې سوو اته دېش درې دوه واره سپر شپږ نوي بله شماره مې ده 0 3 3 8 5 5 5.
الو السلام علیکم روز ولایت خسرو ولسوالی یم نو یو نکته چې درته نظرنامه نیوز او څه څه درک لري پښتون کار کې څه دا څه کډرا ته ویل دغه په دې سره راځم یو یو بلان دی دا د سپر و نه زه سپر دې یو څلور دې ما دا پیغام چې ما وکړی دې ښکاله چې په ایران کې دی ما هیڅ کړی دې بلې نه دی دې نن دی لا تی د کډې کې د مسوالی دی د بازار خېل د کډې دی ما له دغه ټلیفون شمیره ته ورته بیان کړی چې دوی ما ته دغه شمیرې ته زنګ ووهي ما سره اوس لیکلی ده 0 3 4 8 8 0 ما دغه پیغام دی زما سلام یې ور ورسېږي چې زما ټلیفون شمیره ته ورته انتخاب کړي همکه.
ہلو السلام علیکم زو تیر خان د غزنی دولت وعلى السلام ما یو ورور د دایته خان په نامه چې ما خان زوی ده نیم کال کې چې نادره کسته وای ده کابل کې سپورت وای خپل دی وکړ چې د ما غږ د ازادۍ لاري واوري چې د دې کمانډ والان دا وي څور شي وعلى السلام ما ته د پښ مارا د سی پورا څو دوه شتاره واش په نور څو واش څو دوه شتاره واش په پر سی پور دوا.
ہلو السلام علیکم زه سید رسول دی پکتیا ولایت دی پټانو سره یو سیدون کیم زما یو ترور دوی چې نومي جنان دی عمر یې دیش کاله دی اطلاع نو می مرزا دی تر نو می شاعر دی تقریبا ان له سره کې چې به حرکت شوی دی کدا یې زما پیغام په خپل اوري او یا نور کوم دستان زما پیغام اوري دیش مې رو دی متا تماس مسره تماس ونی شي دی ټلیفون شمیرې دی 0 0 3 9 او یا 5 5 3 8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
صفر و صفر دري سلور أت أت و سلور صفر يا تكرارهم صفر و صفر سلور سلور صفر صفر سلور دري صفر دري صفر سلور أت أت و سلور صفر
زه جان نومېږم د ګریشې ته خبره کوم دغه زما پیغام دي ما واقعه ته ورسېدي کېده یې اوري کېبل انډیوال اوري هغه مې په غاټ ما پیغام دي ورو ورسېدي ما ته خدای غ شمېره سره زنګ ووهي
السلام عليكم ما ورور ورګ د دې سره کیږي خامشان نومېږي نو په دې شماره دې ماته ځان وو چې صفر وایا څخه په څلور
السلام علیکم زه نکیب احمد د غزنی ولایت کرباغ دی ولسوالی له کندلغه خبرې کوم ما یو ورور ده د شهرت په نامو چابار ته تللی دا یو کار کیږي چې په چابار کې نظارکه شوی ده که هر مسلمان ورور ته د ما د ورور درکې یا اوتا کې په دغه نمبر د ما ته زنګ ووږي صفر وه نه څلور صفر دولس شپږ اته صفر
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223481 یو ری بیا وایم 0000223481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0042 02 21 11 25
زه عبدالولی د ضلع د پاکستان د ضلع کوچه زما یو ماما دی د عبدالستار په نامو د سلطان محمود زوی چې د لس کاله کېږي نادرکه دی کاسو په ده په هکله معلومات لري یا دی خپله زموږ غږه اوري نو په دغه شمېره سره دې موږ ته ټلیفون ووایي 0308 3825 یو ځلې بیا د ټلیفون د شمېرې تکرار 0308 3825 وسلام
بله سلام علیکم زه بسم الله د کندوز څخه په تماس کې یم د ما یو ورور د محبولا په نام باندې چې ورک شوی و پیدا شوی ده اوس په خدای کې هغه پیغام موږ ته بېرته د شعر نه شریکوي که یا خپله محبولا فلن د ما آواز اوري یا کوم بل انډیوال یې موږ ته د پدې شماره باندې تماس ونیسي صفر وایا نیوی شپږ څلوېښت یو سلو درې څلوېښت مارے تیرے سر نه تکرار ہوں صفر وایا نیوی شپږ څلوېښت یو سلو درې څلوېښت وسلام
زما یو ماما ورک شوی په نامه د صدیق احمد د عمر تقریبا دولس کاله تر پنځلس کاله په دې مابین کښې ورک شوی که دی زما غږ اورې یا بل څوک د ده پاته معلومات لري ما تر دې په دغه نمبر ته معاف ونی صفر صفر درې صفر اته اته دېرش پنځه سوه پنځه دولس دغه شمېره یو بیا تکراروم صفر درې صفر اته اته دېرش پنځه سوه پنځه دولس له موږ سره که په دغه باره کښې څوک یادی په خپله زمان غږ اوري یا بل څوک موږ ته معلومات راکړي موږ به ایمیل ورکړو اسره وایي
زه نعمت خبرې کوم د پکتیا ولایت مرکز ګردېز نه زموږ یو ماما ورک دی چې نوم یې اکرم خان ده که دی چېرې دا اعلان اوري او یا کوم یار دوست اوري موږ ترې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي 0009 0535252
زما یو اکا ده صدیق احمد د اخندزاده نومېږي د افغانستان د زابل د ولایت د شینکۍ د ولسوالۍ د روغاني د کلي اوسېدونکی ده که چېرې دی خپله دا زما آواز اوري او یا بل څوک اوري هغه دی پېژني نو که پر دې شماره له موږ سره تماس ونیسي دا موږ به انشاءالله انعام هم ورته ورکړو نو که دی خپله آواز اوري دا نمبر دې دی له ما څخه بس ثبت کړي 0003 03 33 44 46 دا نمبر باندې که له ما سره خبره وکړي.
زه ګلجان د فراده ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګرانې د کلي څخه خبره کوم. نور یو ورک عزیز دی محمد الالمامه چې د کلیو د کلي دی او د پنځه کاله کلي د خلکو څخه نظره کوي. ورور ورته ورجان دی او مور د خدای به څومره ده په پنځه کاله کلي د کور نظره کوي. موږ څخ دا ځان د ده په باره کښې معلومات لري په درس مازانګ وي چې پروژې په وخت نه اتیا په نمره یا شپږ دېرش. زه نجم الدین د نیک محمد زوی د زابل ولایت نه تاسو سره په تماس کښې یم. زما د اکا زوی محمد کریم د حاجي خیر محمد اکا زوی تقریبا نه کاله کېږي چې ندرکه شوی دی. که چا ته معلومات وي او یا دی او یا د ده ملګري زما غږ اوري نو مهرباني دې وکړي کور ته دې را شي او یا دې پر دغه شمېره له ما سره تماس ونیسېږي. 0 واویا 4 ویشت 4 اتیا 1 شپېته. نمبر یې ور بیا تکراروم 0 واویا 4 ویشت 4 اتیا 1 شپېته.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه راولیږئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
The owner to